السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له تهران څخه راپورونه ښیي چې د ښار په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المایدین تلویزیونی چینل چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبې په ماسپښین د تهران په ښار کې د درنو چاودنو ریپورټ ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې د تهران په څو ځایونو کې چاودنې او لوګي لیدل کیږي. د ایران دولتي تلویزیون تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی. د اسرایلو د تلویزیون دولسمې شبکې ویلي چې لسګونه جټ الوتکو د سپایي پاسداران او د دوی د هوایي دفاع په تاسیساتو بریدونه کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په داسې حال کې چې اسرائیل او ایران پر یو بل هوایي بریدونو ته دوام ورکړي، وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یوې موافقې ته رسیدل اسانه وي. دا ویره شته چې دغه جګړه د منځني ختیځ ټولې سیمې ته وغځیږي. د یمن حوثیانو وویل چې ایران سره په همغږۍ په اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې سوشیال ټروت کې وویل متحد ایالات په ایران باندې ورستیو بریدونو کې دخیله نه ده، او خبرداری ورکړ که چیرې ایران په امریکا برید وکړي نو له سخت غچ سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د تېرې شپې بریدونو په اسرائیلو او ایران کې ملکي وګړي اړ کړل چې سرپناو ته کوز شي. بلخوا په اسرائیلو د ایران په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 تنو ته ورسېده. د راپورونو له مخې تل ابیب ته نږدې د بتیام سیمه کې نن سهار پر یوې ودانۍ د توغندي د لګېدو له کبله شپږ تنه وژل شوي چې دوی ماشومان دي. په نننی بریدونو کې په بټپام او راهود سیمو کې 213 کسان ټپیان شوي. له دې وړاندې په عرب میشته تمره سیمه کې څلور ښځې او یوه نجلۍ وژل شوې وې. د تیرو دو ورځو په بریدونو کې تل ابیب ته نږدې په راماتګان او ریشون لدزیون ښارونو کې درې کسان وژل شوي او د وو سرتیرو په ګډون په لسهاو نور ټپیان شوي وو. ملګرو ملتونو د نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ماشومانو د ملاتړ صندوق، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د خوړو او کرنې او د روغتیا نړیوال سازمانونو نن یکشنبې په یوې ګډې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې نږدې 2 میلیونه یې له شدید خوارځواکۍ څخه ګالي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان د هغو 45 هیوادونو په سر کې دی چې ښځې او ماشومان پکې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي بحران، وچکالي او خوراکي ناامني د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ عمده لاملونه دي. او د هند په شمال کې د وی هلیکوپټرې د سقوط له کبله او کسان وژل شوي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې دا هلیکوپټر د همالیا غرونو د اوتار کند په سیمه کې راغورځېدلی. د اوتار کند ایالت د عامه اړیکو د مشر د معلوماتو له مخې په هلیکوپټر کې سپاره کسان له کیدارناته څخه د ګوپت کاشي په لور روان وو. معلومه نه ده چې هلیکوپټر ولې سقوط کړی، خو په سیمه کې چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمني د خبرونې په دې برخه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې په دې خبرونه کې د وینې د اهداد نړیوالې ورځې په مناسبت د ناروغانو د ژغورنې لپاره د وینې د اهداد یا ډلۍ کولو او د وینې د یو معیاري بانک اهمیت او د وینې د شایع ناروغیو لکه د وینې کموالی یا د وینې د فشار په هکله خبرې کوو. هر کال د جون 14مه د وینې د اهدا یا ډالۍ کولو نړیواله ورځ ده. په دې ورځ د هغو میلیونو کسانو درناوی کیږي چې د نورو کسانو د ژغورنې لپاره خپله وینه ورکوي. ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد د خبرونه ملمدی درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ او خبرونه ته زنګ ووهئ، تلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. درې شمیرې لرو، اول شمیره هم د 00202122145001، دوهم شمیره هم د 00202022 شپږ 01 01. د واتساپ شمیره هم لرو، په واتساپ باندې تاسو موږ ته خپل صوتي او کتبي پیامونه رالیږلی شئ. د واتساپ شمیره مو ده 00202023301. ډاکټر صاحب حکمت جو، یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او موږ سره په خبرونه کې است. خبرونه ته ستړي مسئ،
خوشحاله اوسئ، مننه کوم چارواد صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې خوشحاله او آباده اوسئ. مننه.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، دغه د وینې ورکول یو کس بل اړمن ناروغ ته وینې ورکوي سربیره پر دې چې دغه کس ژوند ژغوري، خپل دغه کس ته چې وینې ورکوي کومه ګټه لري؟
په دې کې ډېرې ګټې دي چې د غوړي جملې نه یو هم دغه لا چې دا شخص کله چې وینه ورکوي د دې دغه د هډوکو مغزو چې د هغو وظیفه د وینې تولید ده هغه تندې کیږي، هغه فعالیت کوي، هغه نوې د وینې حجرات جوړي. افغاني د وینې حجرات چې د دې په بدن کې وي هغه د دې عضویت نه خارجېږي چې د یو په واسطه د یو کس ژوند ژغورل کیږي، چې دا هم د طالبات او خرابي ګټه رسوي او د دې په خپل وضعیت کې هم اولادې حجرات د وضعیت نه خارجي دي او د وینې نوې حجرات دي غذایی شي، چې دا د ټول نوی ګټه شخص ته بلل کیږي.
مننه ډېر. ډاکټر صاحب، په کوم حالاتو کې یو ناروغ د وینې انتقال ته ضرورت یا اړتیا پیدا کوي؟ یو خود عموما دغه د ترافیکی پیښو په حالت کې وي، د جنگونو په حالت کې وي، نور کوم هغه حالات دي چې په هغه کې معالج ډاکټر صاحب مجبوری کې چې خپل بیمار ته وینه ور انتقال کړي؟
هغه حالات چې وینې ته ضرورت احساس کیږي که خو هم ترافیکی پیښي او کاندیدات دی چې د خوندینی سبب د مریض سره کېږي او وینه ضایع کېږي، په دغه حالاتو کې وینه مریض ته ورکول کېږي. او دوهم هغه حالات چې جراحي عملیاتونه یو کس ته صورت نیسي او د جراحي عملیاتو په وخت کې یو ناروغ ډېره وینه ضایع کوي، د مثال په توګه هغه مریضان چې په قلبي انداز واخلي او قلبي جراحي دی هغو په ناست کې صورت نیسي، دغه وینه د جراحي په وخت کې ضایع کیږي. نو ځکه دغه اشخاص څو پاینټه د وینې ته ضرورت پیدا کوي تر څو چې هغه عملیات په کامیابه شکل سره ترسره ورسیږي. نو دوی ته باید کافي اندازه سره وینه د عملیات په جریان کې مریض ته ورکړی شي. او دریمه هغه کسان چې هغوی کمخونه وي، یعنی د وینی حجرات په بدن کې کم وي، هغه ته هم وینه ورکول کېدای شي. مثلا هغه کسان چې د وینې سره حجرات کم وي هغه ته د سره حجراتو ورکړه صورت نیسي، یا هغه کسان چې هغو کې مثلا خونریزي لري او د وینې یو تعداد حجرات چې البته صفحات دمویه یا د پلاتلیتس په نام سره یادیږي د هغه کمبود له وجې مریض ته خونریزي پیدا کیږي، نو هغه مریضان ته همدغه حجرات د وینې ورکول کیږي. او څلورم هغه کسان چې په سرطاني ناروغیو اخته وي، سرطانونه معمولا د وینې د کموالي سبب کیږي، نو د سرطان مریضان همیشه کمخونه کیږي، وینې مبارک کې کمیږي. او یو د دلایلو نه چې د سرطان مریضان ډېر ګرمي هم کمخونی دی، یعنې د وینې مقدار په دې کې کمیږي. نو ځکه هغه کسان چې سرطانونه اخته دي خصوصا د وینې سرطانو باندې هغه مریضان ته باید په کافی اندازې سره او متواتر شکل سره وینه ورکړی شي تر څو چې د هغوی ژوند وژغورل شي. او پنځم هغه ماشومان چې د میندو نه پیدا کیږي او دغه ماشومان دوی امراض ولري او یا خونریزي ولري، نو او یا داسې د مور او د نوزاد یا د هغه جنین د وینې په ګروپونو کې څه تفاوت موجود وي چې د نوزاد یا د هغه نوې زیږیدلي ماشوم د وینې د حجراتو د تخریب سبب شي، نو دوی هم په کمخونی باندې اخته وي چې کله تولیدېږي، نو ځکه دغه نوي ماشومان ته هم کله کله وینه ورکول کېدای شي. دلته باید یو پوینټ ته اشاره وکړم، هغه دا چې په پرمختللي هیوادو کې ځینې ماشومان د مور په ګېډه کې چې لا تولد شوی نه وي، هغه جنینونه هم کمخونه وي، هغه کمخونی تشخیص کېدای شي او د مور په ګېډه کې ماشوم موجود وي او د وینې ترانسفیوژن یا انتقال ورته صورت نیولی شي. ځکه ډېر امراض دي چې هغه په داخل د رحم کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي هم د وینې د کموالي سبب کېږي، او د وینې د کموالي له وجې د مور په ګېډه کې چې ماشوم لا تولد شوی نه وي کېدای شي چې تلف شي. نو د دغه حالاتو د مخنیوي لپاره د وینې د ماشوم یا چې د مور په ګېډه کې په رحم کې موجود وي هم د وینې انتقال صورت نیولی شي او ماشوم ژغورل کېدلی شي. او بلاخره آخري حالت هغه حالت ده چې اغه مینده چې وی ولادت کې خصوصا اغه مینده خپل حاملگی هم کله کله د لیلې د سره حجرات د کمزاله سبب کېدای شي چې چیرې په کافی اندازې سره وی مواد مور وانه اخلي. په نورمال حالت کې مینه معمولا په حاملگی کې زیاتېږي، ولکه چې غذایی مواد لکه وسپنه، ویتامینونه، ویتامین بی 9، ویتامین بی 12، دا ویتامینونه کمبود موجود وي یا ویتامین سي د مور په غذا کې، دا ټول کېدای شي چې مور ته کمخونی پیدا شي. نو ځکه هغه میندې چې هغوی کمخونه وي د ولادت په وخت کې کېدای شي چې دوی وینې ته ضرورت پیدا کړي او دوی ته وینه ورکول کېدای شي. نو دا هغه حالت دي چې په عمومي صورت سره موږ کولی شو چې دغه مریضان ته وینه ورکړو.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو، له دې هر اړخیز او جامع معلومات څخه مونږ ته مخکل دی چې خبرونه ته راشو، مونږ په خپل ویب پاڼه باندې د نننې خبرونه په اړه معلومات خبر کړي وو. ځینو ګرانو اوریدونکو تماس نیولې ده، پښتنې مطرح کړې دي، ځینو نور مونږ ته پښتنې را لېګلې دي په ویب سټ کې، هغه به تاسو ته ولمنم. اول به دغه ګران اوریدونکو پښتنه واورو، د ما تخنیکی همکار به پلی کی وګورو چې دوی سوای.
السلام علیکم، سمیع الله سیالم له کوزی پختونخوا بر ډیر څخه. زما پختنه د ډاکټر صاحب سره دغه دا چې زما دوه کلنه لور ده او دا غي وینه کمیږي، نو دا غي له وجې نه بیا په لاسونو اخپو باندې دړي. کله چې مونږ ور ټیسټ وکړو دوایان ډاکټر ورکی سټیم د پاره میاش نیمخای او بیا دا عمل مخې ته راځي. ډاکټر صاحب څخه زما دا پوښتنه ده چې د دې لاسه کې دې شی او د دې صحیح درملنه څه ده، کوم ته صحیح جواب راکړی شي.
ډاکټر صاحب سمیع الله خان مو واوریدان لدیر نه خپل پیغام پریخي، وای کور کې ماشومه ده، ناروغ ده، هر وخت د وینې کموال سره د چر کیږي، که تاسو معلومات ورکړئ مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه سمیع الله خان وروره، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ، په دې کې ښه حالات ولرئ. کمخونی په ماشومانو کې کېدای شي چې مختلف عوامل ولري. معمولا موږ د کمخونیګانې چې انیمیا هم ورته ویو په درې کټګوریانو ویشل کېږي، چې ماکروسایټیک ده، مایکروسایټیک ده او نارموسایټیک ده. په ماشومانو کې کېدای شي چې هر نوع دغه انواو یا شکلونه د کمخونی رامنځته شي. په زیاتره ماشومانو کې ځینې کمخونیانی دي چې هغه مثلا سفیروسایتوسس وایي یا ارګنسمن د چور نن هیموګلوبین یوریا وی یو تعداد انزایمونه کم وی لکه د ګلوکوز 6 فاسفیټ دی هایدروجناز ډیفیشنسی موجود وی یو تعداد نور انزایمونه یا سیکل سل انیمیا ی چې په وکه کې هیموګلوبین کې مشکلات موجود وی نو دا حالات کې چې موجود وی نو دا به بهتره یی چې دوی دی د وینې د متخصص تر نظر لاندې خپل ماشوم تر درملنې لاندې وساتي ترڅو چې اول باید د دې کمپونی نوعیت تشخیص شي چې کومه نوع کمپونی ده او کله چې هغه نوعیت د کمپونی تشخیص شو بیا کولای شو چې د هغه تداوی په ښه شکل سره مخکې ویسو مثلا هغه مریضان کې چې اوی ټیکل سل انیمیا ولدی یلی هغه نوم کمپونی چې په هغه کې او هیموګلوبین کې مشکل موجود وي یا هغه مریضان چې هغه مثلا تورې د مینې د حجراتو تخریب سبب شي د حالات کې کې د شیشې د مریض لپاره عملیات صورت ونیسي یا تورې لري شي بیا کمپونی کېږي نو هر نوع کمپونی ځانته یو خاص میتود د تداوی لري چې بیا هم د تکرارونو چوال باید د نوعیت کمپونی تشخیص شي عامل د کمخونی باید تشخیص شي نو دیگه کمخونی د تشخیص پر اساس تداوی صورت نیولی شي و مریض ماشوم که کیگه نو جلدی انتفاعات کیده شیش با مختلف کمخونیانی که پیدا شی بیا هم وایما چه د کمخونی یا انیمیا تداوی اکثرا خدمتی جور که چه صرف نویت تعیین شي ان شاء الله مریض به کاملا خشی نو کدی ویتامین کموالی موجودی کافی اندازه سره ویتامین باید مریض سوار کړی شي که د وسپنې کموالی موجودی وسپنه باید مریض سوار کړی شي که چیرې کوم مزمن امراض موجودی چې هغه د کمخونی سبب شوی یا هغه باید تداوی شي او که چیرې د وینې مغزو نشي کولی چې په کافي اندازه سره د وینې حجرات تولید کړي چې هغه ته پلاستیک انیمیا وي هغه حالت باید تداوی شي چې کله کله ضرورت د دې پېښېږي چې مریض ته باید د هډوکي مغزو ترانسپلانټ شي یعنې پیوند شي چې د یو کس نه یو مریض یو شخص نه سالم شخص نه ناروغ ته د وینې د هډوکي مغزو ترانسپلانټ کېږي یا پیوند کېږي چیرې مثلا د ګردې امراض موجود وي د ګردې مزمن امراض کېدی شي کمخونی مریض ته پیدا کړي یا هغه مریضان چې کېدی شي هغوی خونریزي ولري کېدی شي چې کمخونی ورته پیدا شي همدارنګه د تلسیمیا مریضان چې یو نوع مرض ده چې په هغه کې هم د ګلوبین په جوړښت یا تولید کې مشکل موجود وي په هغه حالات کې باید مریضان تشخیص شي او تداوی شي همدارنګه کله کله ځینې ماشومانو کې سرد چې موږ تاسو سرد ورته وایو یا په انګلیسي باندې لید ورته وایي دغه هم کېدی شي چې د کمخونی سبب شي خصوصا لید یا سرد په رانجه یا په فارسي کې چې سرما ورته وایي په رانجه کې ډېر زیات موجود وي نو هغه کسان چې خپل ماشومان سترګې رانجه کوي نو دا کېدی شي چې د لید په سمون باندې دغه ماشومان اخته شي نو دغه رانجه ډېر استعمالول هم کېدی شي چې یو نوع کمخونی رامنځته کړي نو ځکه دغه رانجه نه باید استفاده صورت ونه نیسي یا هغه کسان چې په هغه ظروفو کې چې هغه زیاتره په خپل ترکیب کې لید یا سر بولوي نو هغه دیګونه یا هغه کاسې چې سر په ترکیب کې ولوي دیغونه دوی د غذا د خوړلو لپاره استفاده کوي کېدی شي چې په کافي اندازه سره سر په غذایي موادو کې تیر شي او دغه سر بدن ته داخل شي او دغه لید پویزنینګ یا د سر د تسمم رامنځته کوي چې دا کېدی شي مریض ته کمخونیانی پیدا کړي او مریض کمخونی اخته کېږي نو ټول دغه حالات چې ما ویلې سمیوله خان ته د ټول باید د معالج ډاکټر په واسطه باندې تحلیل او تجزیه شي بالاخره د کمخونی اسباب ولټول شي نو د کمخونی تشخیص شي د مطابق بیا تداوی مخکې کېږي چې د وینې ته ضرورت وي وینه ورکول کېږي او که چېرې دوا ته ضرورت وي دوا ورکول کېږي
ډېره ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. نورو مخاطبانو او اوریدونکو هم تماس نیولې پښتنې را لیږلې دي، هغه به واخلو. خو مخکې له دې به یو اعلان نشر کو او ورسره بیا برنامه ته راوګرځو خبرونه ته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ډاکټر صاحب حکمت جو، د موږ یو مخاطب دی، نوم یې لیکلی امیر نواب چترالای. دای وای چې د ما دوه بچی دی په تلسما اخته دی، که زه علاج راته وخی. دوی لیکلی دی بل اوریدونکی دی عبدالله عابد دی، لیکلی دی چې زمونږ کور کې مریض ده، کم خونی لري، عمر یې 40 کاله دی، زنانه ده او واده شوی. ډاکټر صاحب حکمت جو، دغو دواړو مخاطبانو ته که څه توصیه لري مهرباني وکړئ.
مننه کوم سردار صاحب محترم دی، نواب رو ته باید یو وایم چې پلاسین یوګان یې مبل هغه کم کنیانې دي چې په دې کې دغه خپل هیموګلوبین چې پروتین ده د سر حجراتو په منځ کې موجود دي، او دغه هیموګلوبین وظیفه د اکسیجن انتقال ده. نو کله چې موږ وایو چې پلاسیمیا، په دې معنا چې دغه هیموګلوبین پروتین چې البته دغه د چیو د الفا ګلوبین په نام سره یادیږي، بل هم د بیتا ګلوبین په نام سره یادیږي، د دوه په جوړښت کې مشکل موجود ده. چې ځکه دغه تلسیمیا هم د دغه د جوړښت د تشوش له وجې نه په دوه برخو ویشل کیږي، چې یو الفا تلسیمیا ده او بل هم بیتا تلسیمیا ده. نو دغه مریضان معمولا دوی ته د وینې ترانسفیوژن یا انتقال صورت نیسي، دا مریضان د خاص سببي تداوي شوي چې باید د دې مریضان سره وشي وجود نه لري، ولې معمولا مریضان دپاره کله چې کم خونه کېږي وینه ورکول کېدی شي. دا یو جینیتیکي ډیفیکټ ده، یو جینیتیکي تشویش ده، او مریضان دپاره فقط د دې انتقال صورتي ولی شي، او کله کله ضرورت پیښېږي چې دوی پورې حمله دي شي، که څه هم دغه مشکل نه کم شي. او ولې زیاتره د دوی ته فقط همغه د وینې انتقال ده چې د وینې انتقال ورته صورتي ولی شي. او بل ورور چې عبدالله نومیږي، عبدالله ورور هغه چې ما مخکې هم یادونه وکړو چې کمکونی کله کله په مایندو کې پیدا کیږي، اوس هغه مایندو کې چې هغه چایلد بی ارنګیج کیږي، یا مطلب هغه مایندو چې هغوی د ماشوم د تولد د ماشوم یا د بارداره کېدو په عمر کې، چې معمولا دغه عمر د 18 کلنۍ نه شروع تر 45 کلنۍ پورې کولای شي چې ماشوم پیدا کړي. کله کله د غذایي موادو د نه موجودیت له کبله کېدای شي چې په کمکونی اخته شي. نو ځکه د دوی هغه غذایي مواد باید وڅېړل شي چې دوی څه شی اخلي. غذایي موادو کې خایب کافي اندازې سره ویټامین سي، ویټامین بی 9، ویټامین بی 12 موجود دي، کله دي خایب کافي اندازې سره وسپنه، او زینک په غذایي مواد کې وجود لري که نه لري. او که چیرې د غذایي مواد د دوی په کافي او په بشپړه توګه تامین شي، زه فکر کوم چې دوی کمخونی خپله ښه کېږي. او بیا هم که چیرې د کمخونی تاویه ډېر زیات وي، یعنی هغه د هیموګلوبین ساویه چې معمولا په ښځو کې باید د 12.5 ګرام فی دسیلیتر نه باید پورته وي، نو که چیرې دغه سویه کم وي او نویت د کمکونی تشخیص شي، چې دا کمکونی د اوسپنې د کموالي له وجې پیدا شوی یا دا چې د ویټامینز د کموالي له وجې پیدا شوی، نو په کافي اندازې سره اوسپنه چې د تابلیتو په شکل سره موجود وي، او کله کله د انجکشنو په شکل یا د پیچکاریو په شکل سره موجود وي، او یا ویټامینونه چې هغه د ډاکټر په واسطه سره تشخیص کېدی شي چې کوم نوع کمپنی ده، بیا د روم مطابق د لپاره طلبي شروع کېږي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. د موږ بل مخاطب دی ګران اوریدونکی دی نور احمد نوري نومیږي ډاکټر صاحب. دای وای چې زه په دوبۍ کې اوسم، نو پوښتنه کړې و او دا پوښتنه ما سره هم و، ما سره هم و مخکل دې چې راسم مطرح کوم. دوی ویلې دي چې کوم خوړشته په کورنیو خوړو کې سیوینه زیاته کی. ساده او ښه پوښتنه کړې ده ډاکټر صاحب ما په نظر.
مشکل دی چې د غورو ته جواب ورکړو. د مخکنی غورو چې تلسیمیا باره کې یو معلومات وو څه غواړم چې دوه پوینټ نور هم اضافه کړم. هغه دا چې د دې په څنګ کې تلسیمیا مریضانو ته موږ ترانسفیوژن کوو، یعنی وینه ورکول کېږي. یو بل تداوی ده چې د آیرن چینیشن ټراپی په نام سره یادیږي، چې دوی لپاره دغه دواګانې ورکول کېږي تاسو چې دوی چې زیاته وینه اخلي، د وینې زیاته اخیستلو په نتیجه کې د وسپنې ترسب د دوی په بدن کې رامنځته کېږي. نو ځکه کېدای شي دوی ته یو بل مرض پیدا شي چې هغه ته موکروماتوسس وایي، چې هغه بیا معمولا دغه لوجې نه د تلسیمیا مریضان تلف کېږي. نو دوی لپاره بیا ځینې نور دواګانې ورکول کېږي چې هغه وینه د دوی له بدن نه، اوسپنه د دوی له بدن نه خارجوي، ځکه د اوسپنې زیاتوالی هم یو تسمم پیدا کېږي پیدا کوي. او یو بل هم تداوی ده چې هغه ته سټیم سل ترانسپلانت وایي، چې هغه هم د وینې مغزه البته د تلسیمیا مریضان ته د یو روغ شخص نه پیوند کېږي، چې هغه هم کېدای شي چې د تلسیمیا د بهبود سبب شي. او د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې هر غواګانې چې په هغه کولای شي چې کمپنی تداوی کې هغه غذاګانې دي چې په کافي اندازې سره ویټامین بي 9، ویټامین سي، وسپنه او نور منرالونه په خپل ترکیب کې ولري، او همدارنګه ویټامین بي 12 یا ویټامین بي 12 چې موږ ورته وایو یا بي 12. نو دا غذاګانې موږ کولای شو چې دیګر ځکه چې کافي اندازې سره دیګر خوري، هغه کافي اندازې سره وسپنه او همدارنګه ویټامین اخلي، او د کمپنی باندې نشه اخته کېدی. هغه کسان چې د نورو وخت نه استفاده کوي، لکه سراب وخه یا مثلا د مایع وخه یا همدغه سې د چرګ وخه هم، ولې د چرګ وخه دونه موثر نه ده. زیاتره سراب وخه چې دی پسو وخه یا مثلا د غوا وخه یا د غوا یا د سکی د کافي اندازې سره وسپنه لري، د کمخونی لپاره ښه ده. او خرما، کسان چې خرما خیلی خوري زیاتره اندازې سره وسپنه لري. منیس، خصوصا سره منیس کافي اندازې سره وسپنه لري، نو دغه هم دي کولی شي استفاده وکړي. سبزیجات لکه پالک، لکه کاهو، ګندنه د کافي اندازې سره وسپنه او هم ویټامین B9 لري. همدارنګه د لیمو، نارنج، مڼه هم په کافي اندازې سره وسپنه لري او نور ویټامینونه هم په خپل ترکیب کې موجود لري. نو زه په دغه غذایي موادو نه که چیرې دوی استفاده وکړي، دوی به په کمپنی باندې اخته نه شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمد جو. تخنیکي همکار مې وایي چې یو ګران اوریدونکو موږ سره په خط کې دی. ګران اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ته ښه راغلاست. مایکروفون تاسو خدمت کړی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ، پوښتنه مو مطرح کړئ.
استدلال احمد سروت صاحب، سلامونه تاسو او د ازادي رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې چې روغ جوړ وایست.
وعلیکم السلام، مهربان یاست.
قربان سنی سلام ډاکټر صاحب ته وایم. سلطان احمد سروت صاحب، تاسو مه شنه اوریدونکو کې عبدالحد تلم د هلمند ولایت څخه ډیر شایسته او پر ځای موضوع مطرح کړی ده. زما د ډاکټر صاحب سره محترم سروت صاحب دا پوښتنه ده چې اوس ځوانان مثال شزینه یا چیرې په کمپنی باندې اخته یي، دغه ګولۍ چې مثال دلته په دولتي کلینیکان کې ورکوي، دا سری ګولۍ دا څونه مهمه دي د وینې د کمبود لپاره؟ دلته اکثره کسان سروت صاحب محترم چې دا ګولۍ ورکوي یا تا خوري الانه په کورنۍ کې ودا داسې بیا کیفیت ګولۍ دي، نو دلته په دولتي کلینیکان کې ورکوي دا سری ګولۍ دنه په یوه نوم ما تخیل شو د چی په نامه باندې دغه ګولۍ څونه مهمه دي؟ او بل ترکاری که خود ډاکټر صاحب باندې نړی باندې وغوړول چې مثال دلته په کلیوال سیمه کې چې دولتي کلینیکان ته څوک لاسرسی نه لري دغه ترکاری یعنی مثال د خبري اخوا د ډاکټر صاحب ول نو کې ور بیا ما وردون کته تشریح کې شاید ډیر وردون کړي او د ترکاری مثال ک پالک سول لیمبو سودا شان سول دا ټول مهم دي او دغه سره ګولوی په اکل باندې ک ډاکټر صاحب معلومات وردون کته ور کې ځکه ما چا وردلې د ډاکټرانو سره ډیر مهم ګولوی دي او ځینې کسانې کته خورینه کورنۍ ته څوک خورینه ډاکټر سروا صاحب محترم
اتل صاحب دغه ګولوی نوم چې شي دا تاسو ولې د خرڅېب درملتونو کې نوم نوم لري ک رنگ سور ده یا پاکټ سور ده
دا سره ګولی وتوای په دا کلینیک نه پویږم دا کم خونی لپاره ورکی دا ډاکټران په دولتي شبخانو کې ورکی وړیا ورکی خصوصا د زرانه وته ډیر ورکی شنه نه دی ما شنه به یاد وتی سروا صاحب
سم ده اتمن ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب پیژنې ډاکټر صاحب د چیپ نوم باندې دی
فولیک اسید
ها 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 فولیک اسید ډاکټر صاحب د مونږه عبد الله اتل د مونږه دایمي اوریدون کیدی له هلمند تماس نیولې دی ویلې دی چې دلته په دې درملتونو کې او دولتي شفاخانو کې خصوصا نو جنو او مایندو ته چې په کم خونی د چاروي د فولیک اسید ورکی د سری ګولې دی یاد کړې دا څومره ګټه وری دی او د خوراکي موادو پاک لې یو بیا یو ځل بیا یادونه وغوښته ډاکټر صاحب حکمت جو مهربان سي
مننه کوم سروت صاحب عبد الله تعال ورور له هم مننه کوم چې دیسه منګولې سره یو څه موږ سره تماس نیولای دوی ته به جوړه مشاول مختلف دواګانې دي چې کوم هم په دوی کې استفاده کیږي په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسلفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده هغه د ونه استفاده کیږي چې ګولای ګولی همچنان فولیک اسید تابلیتونه هم کله کله د دې تدوی لپاره استعمالیږي او کله کله د ویټامین د بلازر تابلیتونه یا انجکشن هم د کم خونیګان تدوی لپاره استعمالیږي متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کې د لیپوګرافي اندازې سره غذایي مواد د اساسي نه لري مزګه د کمپونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پر مستقلی هیوادو ته هغه هیوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغه کمپونی ډېر کم لیدل کیږي نو ځکه افغانان زیاتره په کمپونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمپونی باندې اخته کیږي د دې لپاره چې دوی یو خوب کافي اندازې سره غذایي مواد څخه د سرچینې نه لري او د بلې خوا نه هغه میاشتنی عادت یا سلیشن یا حیض چې دیده هر میاشت دیشیدی در هم دیده سبب کیدی چه کافی اندازی سر و بسپنا منرالون عوید دیدوی لبدن نزاییشی چه در هم دیدوی در کمکونی حالت تشدیدهی نو داخل کلینیکو که چه دی داکتر سایدان لخوان کمی دوابانی مرکول کیدی در گیر جاک موسر دوابانی دی معمولا دغه د اوبانی د دبليو شو له خوانه په خوا کمیل کې دی د کلینیکو ته چې کومل ستاندارد دوا وو زموږ نه کومه چې کوالټي د دې دوا ورڅخه خو د فیرس سلفات د تابلیتونو استفاده کیږي چې دا معمولا 325 میلی ګرام دی او مریض روزانه یو تابلیت ورکول کیږي او کچېره د وسپنې په کم خونی باندې دا مریضان اخته وي کله چې شي د مریضان ته تاسو شپږ میاشتې پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض نه دوا ورکړي چې یو کمپنی یې خکېږي کچېرې د ویټامین بي 9 کمپنی ورته رامنځته شوی بیا مثلا د بي 12 چې د میګانو بلاستیک انیمیا وي نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادېږي او یادا چې د ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادېږي د دغه دواګان د دې په تدوی کې استفاده کیږي دا دواګان ډېرې موثرې دي که چیرې اله د کمکونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي او که چیرې کمکونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي د تلسیم یا مثلا سیمولایکیک المیاگانی یا مثلا هغه المیاگانی چې د کانسرو یا د مزمن ازراز د عمل اخر که دوی کافی اندازه سره موثر نه ده نو ځکه اول باید
نویت د کمخونی تشکیل شي، علت د کمخونی تشکیل شي، بیا فصل غنه د یو مطابق دوا ورکول کېږي. نو ځکه کمخونی یوه اصطلاح ده چې د دې لاندې په لسهاو نور امراض موجود دي چې هر مرض یو نوه کمخونی ورکوي، هغه باید تشکیل شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت ګرمسیر ولایت ده، خصوصا کچیر د هلمند د ولایت په سطحو غږیږو. هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک، ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا دشي ولایت چې په هغه کې اوبه نه شته، یا مثلا غرو نه دي، هلته سبزیجات نه شي کېدی. نو ځکه خلک هم زیاتره کمخونی په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې، هره ترکاري عبدالله ورور چې هلته خلک استفاده وکړي هغه مؤثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12، ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، گندانه، کاهو، دا مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري نو دوی انشاءالله د هغې کمخونی چې هغه د فولیک اسید، ویټامین B12 یا کوبالامین او د یو اوسپنې د کموالي له وجې مای سره ځي، نو دوی به انشاءالله پرې اخته نه شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي، یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټوي کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستونه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستونه د پرازیتونه لري، چې هغه بیا کېدی شي خدای ناخواسته چې سمونه میزل شي بیا د انتانی امراضو د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه احسانات و آمیبیاسز و آمیب و جاریا و مثلا مختلف چینجی دغه امراض رامنځته کوي. نو ځکه د دې ترکاریو په پاکولو کې او همدارنګه د دې په کرلو او سره ورکولو کې باید ډېر محتاط اوسئ، چې کورنۍ سره دې استفاده وشي او ډېر زیات باید پاک شي، پس له هغه نه باید استفاده وشي. مننه.
ډېر مننه ډاکټر صاحب حکمت جو، له پوره او کافي او جامع معلوماتو څخه. مخکې له دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو، موږ اعلان خپور کړیو په خپل پاڼه کې. زموږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسې عمران الله کاکړ. دوی لیکلي وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده، او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتو په اړه پوره معلومات لري. کاکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړ یم، جرمني هیواد کې ژوند کوم. لدې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندیز موږ کو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کې څو کلن ده چې په تلسما اخته ده، او دغه د تداوی لپاره څه سهولتونه ستاسو په افغانستان کې دننه، او تاسو لکه چې جرمني نو کومه سره کوي حالت چې تداوی شهر میاست کې څنګه کې معلومات راکې مهرباني کوي کا ګل صاحب.
ډیره مننه چې وخت مو راکې. مال ورکه تقریبا لس کلن ده، نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند واګیم. په لومړي ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا 2 کلن کې د سیو ک 3 کلن. نو د سی خب اغین مخ کې دا خه صحتمند او خه د سی صحت هر څه لحاظ نه خو، او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سیو ورځ ډیر شدید تب راغله، او کنجکاوی به ډیره کوله، د شپې به خوب نو، ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارامه به، او کوم دواګان چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به موږ ټول ور باندې استفاده کول، خو نتیجه به نه ورکوله. بیا موږ د ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده، او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده، پوهنوی ډاکټر اسلام زین میږي. نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټیوی پونتون کې استاد دیوال ته کار کوي. نو هغه تاغه محل ما ویوړل نو هغه چوکت دغه داسې جول دی رنگ سترګې وکتلې نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. مشکوک شو بیا وویل چې دا فرانسویانو شفاخانې ته ویسه هلته یو ټس دی ایچ بی ایف الکتروفورسس ورته وایي چې دا ورته وکوي. نو هغه مهال اقتصاد او سیستمونه هم ټول ګډ وډ و، مونږ هم تازه له پوهنتونه فارغ شوي وو. او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روغتون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله یا 15 ورځې کې، هغه وخت 15,500 افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې، یو څه مود وروسته لاړم پېښور ته او هلته په آر ایم ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی، هغوی سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغې کې ډېر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغې ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي، چې په هغې کې د وینې هغه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي دوه او اف یو او اف دوه فکتورونه تشخیص کېږي. نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتالوژي او پیتالوژي ډاکترانو فیصله وکړه، لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیجي. نو دا موضوع ختمه شوه، راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بیخي نشته. یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خېژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د عتیق الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی، هغوی چې دی دننه په سیتامه کې د جلال آباد سیتامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولت لري د چپرکټونه او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خېژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه د دریاب په نوم هغوی هم د وینو د خېژولو سهولت لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژیږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فاولاد فریټن دازي، د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې ما درې نفر یا دوه نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نکړ چې هغوی په هیماتالوژي پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري. کېدای شي ما یو نفر دو نفر پیدا کړی، نو دا غټه ستونزه ده. پاچ د دې خلکو نورو عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل ده. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو 15 کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه، موږ مریض ته نور مریضان ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره چې دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټینډ کې دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان ورحمېږي، په خلک ورحمېږي. نو دا ډیره سخت موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وو کې چې لکه
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زم بیا مختري بختونه وکړه.
ډاکټر صاحب ستا تاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړۍ رحمان میډیکل شفاخانې ته هغه ټیسټونه تاسو چالته وکړل په افغانستان کې نه کېدل، دا دی یو پوښتنه. لدی نه مخکې پوښتنه مې دا ده چې د لورکی صحت اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده. په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولول او بیا لابراتوار ته کښېنه خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض چې معلوموي هغه باید په هغه برخه کې متخصص وي هغه باید انزا وکړي نو په رحمان کښې مې چې ویوړه هغوی د ایچ بي ایف الکتروفورسس اف یو یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران امزا وکړه چې دې دغه مرض دی نور یې مه ګرځوه دا یوه موضوع بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې الحمدلله موږ افغانان ښه خلک یستو وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کېږي هغوی ورکوي دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه ده نوې جوړه شوې د دریاب په نوم یو شفاخانه ده پرایویټ شخصي دوی چې دي د وینو د خېژولو دغه مریضانو لپاره یو حال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي حد اقل چې ځینې کسان بیا کومک کوي بیا د هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي په پولي کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونرانو موسساتو هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده خو متاسفانه په دې برخه کې ډېره همکاري نشته او ډېر داسې کتنه نه ده شوې یو مهم شی ته چې زه باید فکر نقطه وکړم او اشاره وکړم هغه دا ده چې د افغانستان په څلویر دوش ولایاتو که دې مریضانو ته وینه خېږي نو بغیر د پولي کلینیک نه چې هلته سینټرفیژونه دي چې د وینې څخه سره کرویات او سپین کرویات جوړوي لرې کوي یا تصفیه کوي که چېرې د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ که د هغې سپین کرویات په کار نو هغه ورته ورکوي او که پاکټ د آر بي سي ریډ بلډ سیلس ورته په کاري هغه نو تلسیمیا والا ته اکثره سره کرویات یا ریډ بلډ سیلس په کاریږي نو پوه کلینیک بیا کولی شي چې هغه څه کې سره جدا کړي او سره سینټرفیوژ کې تصفیه کړي خو په نورو ولایاتو کې دا سهولات نشته حتی په ننګرهار کې هم نشته دا یو عادي خبره ده خو موږ د دې نه څه یو چا خبره بیخي ورته لاسرسی نه لرو دغې شي ته نو بل دورکۍ صحت نو دا داسې مریضان دي چې ما خپله دورکۍ د دا د میاشتې د 10,000 افغانۍ پورې دا مصرف لري ځکه زه کولی شم مثلا زه کومه نور خلک نه شي کولی که سوري سوکونه کړي نو دا مریضان ورځ تر بله خرابېږي ډاکټر صاحب په لینډ کښې د ما خبرې اوري دغه مریضان آیرن چلیټنګ تراپي ورته وایي یعنی هر ورځ دوی باید فرگزامین یا ډیفرگزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینس دا شیان باید دوی واخلي نو دا مصرف لري کورنۍ دا مصرف نه لري په افغانستان کښې د خلکو عاید 15,000 افغانۍ هم نشته 10,000 هم نشته نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو 12 کلن دی صحت یې فزیکي لحاظه ښه دی مثلا که چېرې وینه مثلا په 9-10 ورځو کښې چې کمېږي نو صحت یې خرابېږي نو نور داسې ناروغان چې دي بیا هغوی فزیکي لحاظ هم خرابېږي غاښونه یې خرابېږي سکلیټ فزیکي سټرکچر یې خرابېږي ډېر مهم شی چې دی دغه پانقرانس چې ده یا مثلا ځیګر په دې شیانو باندې دا ځکه یې هغه خرابېږي په ځینو حالاتو کښې مثلا د دوی زړه ناکامه کېږي نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کښې غږېږي خفه نه شي چې زه په دې اړولې غږېږم نو ما خبرې دغه وي چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغانې لري دوی بېچارهګان په اشد دې مشکلات کښې دي په اشد دې رواني ذهني مالي مادي هر نوه نو په دغې برخه کښې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي
خدای دې رحم وکړي ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملمه دی ستاسو عرایض واوریدل تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري کامران صاحب کاکړ صاحب کاکړ صاحب
ډاکټر صاحب په کوم هیواد کې دی زه باید په دې پوه شم
متحدو ایالاتو کې دی امریکا کې دی
نو چې موږ دغسې ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو زه نه لرم پوښتنه په دې خاطر زه نه لرم چې هغه پوښتنې ما ټول حل کړي دي یو بله خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غوندې شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کښې ښه متخصصین دي 15 کسان د سره یو ځای شي 15 نفره ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین د وینې متخصصین د الله د رضا په خاطر د دې فقیر ملت په خاطر دی 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړي دغه اوسني خلکو سره دی یا پرایویټ شفاخانو سره دی وغږېږي هغه مریضان خیر دی د زوم کانفرانسونو ټرینینګونو د لارې دی دغه شفاخانې ډاکټران چې دي هغوی ته ٹریننگ ورکی اگوی دلگ کیپیسٹی بلڈنگ یا لگ پدی برخه کی پوی کی زکه افغانستان کی دی متخصصین نشتا نو زما پختنه کوم خاصه نشتا زکه ما ټول پختنه ولې لټ کلونه کی حل کړي کډا ډاکټر صاحب کوم پختنه لري زما ده یم
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو عمران صاحب کاکل دیوی لورکی پلار دی لورې پتا لسمه باندې اخته ده ټول مشکلات او سہولتوں نے کابل افغانستان کی دید کو پاک لو گے تاثر توسیع لری ڈاکٹر صاحب حکمت جو
مملکم سرور صاحب اول تو کاکل صاحب سوال چې سره د شي د پروګرام پر راغلي مننه او د خپل کافی اندازې سره معلومات هم د تلشي یو کو بار کې ورکو او هم د افغانستان د موجوده سیاسي سیستم او کوم بشپلات څنګه د انټرنټ کې وجود لري د ټولې ډیر واضح تشریح ته د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د کسایګان البته نه غته موزي کله موږ د خطا کړه تکړه ډاکټران د لیدولم تاسو فون چې وی وسیو نشته دي چې دا امنیتي شرایط د جنگونو ټول دا په 50 کلن جنگ او د بسکی د دې سبب شو چې زموږ تاسو د سیاسي سیستم او سم په مغه په خوانه شکل پاتې ده او سپور مختک پکې نه ده شوی او بیا هم تاسو د کسې د اسلام ځای ته ولای دا ډېر څه تاسو متخصص ده چې موږ سره وستاو د پټي په انتون کې د افغانو بښکې باندې ناروغان معمولاً تداوي کوي ولې متاسفه ده چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان څخه تل دا مشکل وجود لري ولی اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هېڅ همکاري نه لرو نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې د افغانستان نه وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي همدغه سم پیسات د کلی میډیسان چې تاسو پوهیږئ دي چې هغه میډیسان د چې البته د دې میډیا یا د انټرنیټ د لارې پیسات د مریضانو خدمت کې او د ډاکټرانو سره په ارتباط کې یو موږ د سینې یو شی مثلا د تلاس یو وایي چې زه خپل آرام دی او وایي چې خدای نه خواسته بلا دی ورته شي په افغانستان نه غشي نه ده هر لحظه چې کیږي د موږ د افغانستان په فکر یو هر لحظه چې کیږي د موږ د خلکو په فکر یو خو خدای مهربان ده ان شاء الله به وخت راشي چې موږ بیرته راشو او ټول دا هم ان شاء الله دی افغانستان از افغانستان به خلکو خدمت وکړو نو دا پروګرام د ټولو د پرسایبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاري هم ته ادامه ورکوي او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده موږ ان شاء الله کوشش وکړو چې همدې پروګرام باید جوړ شي هر فیلډ متخصصین باید هلته کوشش وکړي چې یو علمي جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا یو شفاخانه جوړ کی تر څو چې خلکو ته خدمت نظر شي څه نظر ده مننه
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي زوریدلې وي یو شی زغړم اضافه کوم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي کده په داخل کې کب خارج کې د ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی موږ راولو سره خبري وکړو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوال ته کوو او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت توجه دي شپې یعنی لدیل لارې نه ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصیل لري مننه کاکر صاحب چې موږ سره وي یو بل ګران اوریدونکو هم پیام ایښی وو فیض محمد میږي ډاکټر صاحب حکمت جو که اجازه مو وي دا پیام به واورو وروستي شپې دې خبرونه
السلام علیکم ورحمت الله تاسو هم کارانو او ټول ګډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه نه دي خبرونه څه مننه لوي کوم او زما پوښتنه دا ده د وینې فشار د حکومت لید د تپین سان کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې زه مفصل معلومات واړم تاسو څخه مننه کوم. سلام علیکم.
ډاکټر صاحب حکمت جو فیض محمد خان پوښتنه کړې ده وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي څنګه مخنیوی کیدای شي که په لنډو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم چې دوی هدف باندې پوښتنه شوې چې خپل د وینې فشار څنګه تولیدیږي هدف دا ده چې
تولیدیږي او څنګه مخنیوی وسی.
نو د وینې فشار چې دا په دې کې د زړه حرکت پر لري د وینې خپل حجم او همجلن د رګونو د جرار کوم فشار چې دا ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پشکي او پمپ کوي داخل د شریان ته قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پشکي. چې دا د کانتراکټیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید شي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیله شي او د رګونو قوته او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وکړي. دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا په کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کیږي په دوه ډوله ده، یو ته سیستولیک بلډ پریشر وایي او بل ته هم دایستولیک بلډ پریشر. چې په عامه اصطلاح به ورته وایي چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو په چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه 10 کیلوګرام وزن ولري نو د جګ فشار چې موږ سیستولیک بلډ پریشر ورته وایو که چیرې سیستولیک بلډ پریشر د 100 ملیمتر د سکون سیماب وي نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایستولیک بلډ پریشر په نامه سره یادوي که چیرې دغه فشار د معمولا د 15 اویاو نه تر 15 اتیاو پورې وي نو دغه فشار ته موږ دایستولیک بلډ پریشر او نارمل دایستولیک بلډ پریشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د 100 ملیمتر د سکون سیماب نه نو دا حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د 100 ملیمتر د سکون سیماب نه پورته شي نو بیا دغه ته موږ هایپرټنشن یا د وینې جګ فشار وایو چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همداسې چې دا مې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبي مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که د استولیک فشار د 15 ویو نه ښکته کیږي نو فشار د ټیټ فشار وي او یا که د 15 اتیاو نه پورته کیږي دې ته هم جګ فشار وي چې دواړه حالت خطرناک دي او مختلف امراض دي، ډېر زیات امراض دي چې موږ که دغه نمونه واخلم ډېر تایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کولی شي چې جګ فشار منځته راوړي او کوم امراض کولی شي چې ټیټ فشار رامنځته کړي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان که چیرې فشار جګ وي باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار ټیټ وي برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري. دا شان دي فشار چې شي کېږي بیرته پورته کوي. نو دا خلاص معلومات دي د فشار په اړه کې
ډېر ډېر مننه. بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو یې زموږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکو اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله بریالي او صحتمند اوسئ.